یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشایل ازادي رادیو نه روانه یو ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم په روان خبرونه کې د غنو نور موضوعات ترڅنګ اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د ملي ګټو په خاطر د ملي امنیت د شورا د پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا منلې ده. د شن په نړیوالو موضوعاتو کې بیا اوري چې امریکایي مخکښ سناتور جان مکین د سرطان د ناروغۍ له امله پرون د یو اتیا کلونو په عمر سا ورکړه. د خبرونې په دوهم نیمایي کې نور بسته اونیس پروګرام هم خپرېږي، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تاسې اوس اورېدلی شئ.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ارګوای چې ولسمشر اشرف غنی د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس استعفا ونه منلې. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صاحبي زون قومندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې په هوایي بریدونو کې د یو شمېر داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. امریکایي سناتور جان مکین دی او اتیا کلونو په عمر سا پرېکړه. موکړی د خبرونو تفصیل ته زنوري اسنوري وړاندې کوم. ارګوای چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس استعفا ونه منلې. له ارګ څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وحس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي نن د افغانستان ولسمشر ته استعفا وړاندې کړې، خو د هیواد ولسمشر د هغوی استعفا منظور نه کړې. په خبر پاڼه کې دغه راز راغلی چې ولسمشر غنی له درې وړو امنیتي چارواکو غوښتل چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره کار وکړي. د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس وروسته له دې استعفا وړاندې کړې چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له خپلې دندې پرون استعفا وکړه. د ولسمشر غنی د اتمر استعفا ومنله او پر ځای په واشنگتن کې د امریکا سفیر حمدالله محب وټاکه. ښاغلی محب بیګا په یو بیان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی د مننې ترڅنګ لیکلي چې داسې ستر مسؤلیت په داسې وخت کې منلی چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی او افغانان د تروریزم په ویره کې ژوند کوي. حمدالله محب ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو امنیت ته به لومړیتوب ورکوي. په ختیځ کې د پولیسو د 202 شمشاد صاحبي زون قومندانۍ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د دوو قومندانانو په ګډون د دې ډلې د 14 وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. له دغې قومندانۍ څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې تېره ورځ مازدیګر د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د ننګرهار ولایت په غنیخېلو ولسوالۍ کې هوایي برید وکړ چې په ترڅ کې د داعش د یو قومندان مسافر په ګډون درې وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په و بل برید کې چې تیر مازیګر د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې وشو، د یاسین په نوم د داعش د یو قومندان په ګډون لس داعش وسلوال پکې ووژل شول. د خبر پاڼې له مخې په دغو بریدونو کې د داعش ډلې یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او له منځه وړل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال وایي کارکوونکو تر شاوخوا دو اونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړ. رودوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د اعتراضونو له امله د کمیسیون د کارکوونکو وخت ضایع شوی، خو هڅه کوي چې دا خلا ډکه کړي.
انتخابات یو ټاکلې نیټه لري او دغه ټاکلې نیټې لپاره د لس دولس ورځې زموږ ضایع شوې. موږ په دې وخت کې بېزت کاري قوانین وکړل، زموږ د دفتر د کابل دفتر مامورین د دغه ورځو تلاشي کولی شي.
د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي فهلسته د یو شمېر لرې شو کاندیدانو پلویانو له تقریبا دو اونیو راهیسې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته اعتراضي غونډې کولې او د پرلته خیمې درولې وې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بدخشان، کندز، بامیان او ننګرهار په ګډون په اتو ولایتونو کې د دوی سیمه ییز دفترونه د اعتراضونو له امله لا هم تړلې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورېده. هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. امریکایي مخکښ سناتور جان مکن دی او اتیا کلونو په عمر ساور کړی. جان مکن شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د مازغو په سرطان اخته و د امریکا په وخت پرون مازدیګر 4:28 مړ شو. د مکن د ناروغۍ له څرګندېدو وروسته د جمهوري پال او ډیموکرات ګوندونو غړو یو شان د مکن ستاینې وکړې، خو ولسمشر ټرمپ پرې لفظي انتقادونو ته دوام ورکړ. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. یوې زلزلې چې شدت د ریختر په حساب 6.1 و نن سهار وخت د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ولړزولې. ایراني رسنۍ وایي چې د دې زلزلې له کبله په ایران کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او 140 نور ژوبل دي. د ایراني رسنیو په اساس مرګ ژوبلې د دې هیواد د شمال ختیځ په تازه آباد ښارګي کې پیښې شوې دي. له لومړۍ زلزلې وروسته چې 15:03 وشو 15 ټکانونه احساس شوي. د زلزلې لوی ټکانونه د ایران په کرمانشاه او د عراق په سلیمانیه ښارونو کې احساس شول چې له کبله خلک کوڅو ته راووتل. د امریکا د زلزلې پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت 6.1 ریختر و بالا وویل چې مرکز د کرمانشاه د شمال لویدیځ په 80 کیلومتر کې و. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته ویلي چې که چیرې د سوریې ولسمشر بشار الاسد د کومې سیمې د نیولو لپاره له کیمیاوي وسلو کار واخلي پر ضد به قوي پوځي عمل وکړي. دا خبر بلومبرګ شبکې خبر کړی دی. د راپور له مخې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشف ته ویلي چې واشنګټن تیار دی چې بشار الاسد ته د کیمیاوي وسلو د استعمال په صورت کې سخت پوځي ځواب ورکړي. داو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا نوریاس نوري نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مسایل لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ملي امنیت د پخوانی سلاحکار محمد حنیف اتمر استعفا منل ورته که سهم سخت خو دغه کار د هیواد د ملي ګټو په خاطر کړی دی.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وای.
لرمو د نوې ملي جبهه د مشر انور الحق هدي نظر هم پوښتل ده.
ولې متاسفانه دا خبرې وګړې چې ملي ګټې مجبورۍ چې د دې د استعفا ومنم، یعنې معنا یې دا ده چې اتمر صاحب ملي ګټې نه تعقیبولې دی، ملي ګټې تعقیبوي. زما په عقیده دا اتمر صاحب هم څه باید خلکو ته ووایي چې د خلکو چې د دې د رئیس جمهور سره څه اختلافات درلودل.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د حکومت د استازي بغیر هیڅ نتیجه ورنکړي. د همورې چې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دغه خار د طالبانو د بیازلي حمله له ویرې پاندېښنه کړي. نور بسته اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمای کې راځي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په 15:12 په ټول افغانستان کې په همدې صفه اوریدل شي. دا هم د خبرونې د سر موضوع. افغان ولسمشر وایي که سهم د حنیف اتمر استعفا منل ورته یو سخت کار و، خو د هیواد لوړو ګټو ته په پامې دغه تصمیم نیول دی. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاحکار د معرفي په غونډه کې خبرې کولې ویل هیواد محمد حنیف اتمر ته اړتیا لري. تېره ورځ د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر استعفا ورکړه او پر ځای حمدالله محب د ملي امنیت سلاحکار په توګه په دنده وګمارل شو. دغه نور جزئیات زما همکار رحمت افغان راکوي چې همدا شیبه په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني.
مننه. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د ملي امنیت د پخواني سلاحکار محمد حنیف اتمر د خدمتونو ستاینه وکړه او ویل چې له ښاغلي اتمر نه به په نورو برخو کې استفاده وسی. محمد اشرف خانی چې د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاحکار د معرفي کېدو په غونډه کې خبرې کولې ویل د نږدې ملګري او دوامدار همکار په توګه د ښاغلي اتمر استعفا ورته د منلو وړ نه و، خو سخت کار و او ځکه تا تصمیم ونیو.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استیفا منل سخت تصمیم. خود هیواد دل وړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی و. جاده اتمرسه د خدمتونو قدردانی کو. اتمرسه د هیواد په مختلفو برخو کې زیاد زحمت ویستلی دی. هیواد اتمرسه ته ضرورت لري او په نورو برخو کې به انشاءالله تعالی ورڅخه استفاده وشي.
تیره ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د نامعلوم دلیل له امله استعفا ورکړه او ولسمشر یې هم استعفا قبول کړله. په ورته وخت کې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی هم استعفا ورکړې وې. د جمهور ریاست په ویبپاڼه کې نن راغلی دی محمد اشرف غنی د دوی استعفا منظور نه کړې او له هغوی وغوښتل چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د بهبود په هدف یې ورته لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړي. په ورته وخت کې د ملي شورا د دواړو خونو ادارې پلاوی وایي چې په حکومت کې دننه اختلافونو لوړ پوري چارواکي دې ته مجبور کړي دي چې استعفا ورکړي. د دوی په وینا په اوسنیو شرایطو کې په یو ځای د چارواکو استعفا ورکول او داسې مهم امنیتي ارګان د یو سلاکار استعفا ورکول د هیواد په ګټه نه دي. بلخوا د ملي امنیت د نوي سلاکار حمدالله محب د یکشنبې په ورځ د خپل معرفي په مراسمو کې وویل
کار شورای امنیت سر روابط استراتژیک افغانستان امرای دوستای خود و سازمانهای بین المللی است، ولی اولیت ما شما منافع ملی افغانستان است. همان طوری که در سفارت خود اید تضمین کردم، کوشش عظمی ما می باشند تا بتانیم که در وظیفه جدید ما و در مسئولیت جدید ما بتانیم که اونمو روابط هنوز مستحکمتر بتانیم بسازیم.
د ملي امنیت شورا یو مهم امنیتی ارګان ده چې د نورو بیلابیلو امنیتی مسایلو ترڅنګ له یو شمېر هیوادونو سره ستراتیژیک او امنیتی اړیکې چې موجودې وي همغه مدیریت کوي. وصال صاحب، د ملي شورا مجلسانو یعنی دواړو خونو ادارې پلاوی یو عوامل د همدې استفاګانو په غزدي باندې د وسلوالو طالبانو ډلیزه حمله په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د وسلوالو راکټي بریدونه ورسره څنګ کې د امنیتي سرتیرو لوړ تلفات د دغو استفاګانو یو لامل بولی.
ډیره مننه کوم افغان صاحب کور ودان چې معلومات مو په دې تراو لاوریدونکو سره شریک کړل. دا چې سیاسي شنون کې په دې اړه څه نظر لري، د نوې ملي جبهې مشر انورالحق هدی وایي ولسمشر او حنیف اتمر دواړه باید د خپلو اختلافاتو په اړه ولسته وضاحت ورکړي. نوموړی وایي دا چې حنیف اتمر وایي د ملي ګټو لپاره استعفا ورکړي، ولسمشر وایي د ملي ګټو لپاره د ښاغلي اتمر استعفا منلې. نو دغه مسلې ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. زما همکار حدیث پردیس له ښاغلي احادی سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته بولو.
فکر کوم چې رئیس جمهور له تلور والا امنیتي مقاماتو عمده مسؤلین نه غوښتي وو چې بلا قید شرط استعفا وکړي، او دا موضوع په ارتباط غزنی غنارامي په غزنی کې وو، او د اختر باول ورځ کوم حادثه سلته په کابل کې اوسه په دې ارتباط باندې تاسو وا کله چې د نور سیاسي مسایل هم څه په دې کې سره غوښتي شامل وشي دي. خو دا چې ښکاري چې رئیس جمهور د دې عواقب سره نو سنجولي او مغه وشي نن مثلا د درې نورو نفرو استعفا و نه منله، د اتمر صاحب استعفا و منله، ولی خو په کوم وخت مسجد صاحب سره معرفي کول نو هلته تاسې ښکاره کړل چې اتمر صاحب په څه کې ښه خبرې چې وکړلې، ولی متاسفانه دا خبرې وکړلې چې ملي ګټې مات مجبورۍ چې زه دغه استعفا ومنم.
ډاکټر صاحب، دغه مسلې تاسو اشاره وکړه چې ولسمشر ویل چې د ملي ګټو لپاره د حنیف اتمر استعفا په نظر کې نیول سره دغه استعفا ومنل او دا استعفا ضروري هم و. کله کوم وضاحت ورکې ستاسو له نظره کوم عمده مسایل وو چې مشخصا ولسمشر او د ښاغلي اتمر ترمنځ په غي باندې اختلافات موجود وو چې اوس دواړه لوري په یو شکل ښاغلي اتمر هم وایي چې د ملي مسایلو په سر له مشرتابه سره جوړ رانغه او نظر د اختلاف وو او اوس ولسمشر هم دا خبره کوي؟
پتاخه سه توضیحاتو باندې لملک سره یو چفافي اتمرسته باید خلکو ته وایي چې د اختلاف لري جمهور سره چی شي دي، او رئیس جمهور باید خلکو ته وایي چې کوم ملي ګټې وي چې د هغو د تحقق لپاره د اتمرسته لري کېدل یا استعفا منل څه یو رکارو ضروری کارو. متاسفانه رئیس جمهور د سي آزاد غته اجازه نور کی چې خلکو شي مطبوعاتو د پښتنو کې د کوم پښتنې دا باید زمونږ حد پورې ارتباط و اغني کې پاتې نه شي. زه څه فکر کوم چې د دوی ترمنځ هغه اختلافات دي، دوی باید ښکاره خلکو ته ووایي دا یو ډیموکراسي ده، دا یو آزاد مطبوعات دي، خلق جواب د حکومت مامورین باید جوابگو خلکو ته ووسیږي، باید خلکو ته معلومات ورکړي.
ډاکټر صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې اوس چې ښاغلی اتمر استعفا وکړه او تاسو هم بهتره پوهیږئ چې انتخابات هم رانږدې دي د جمهوري ریاست، نو څه فکر کوئ چې حنیف اتمر به له کومې اجنډا سره سیاست ته ورداخليږي؟
دا کوم خط کې سې لیکلي دي؟ خو په ټولو صحافو کې دي رئیس جمهور سره مخالف وو، منطقوي ساحه کې مخالف وو، د سولې په ساحه کې، ملي وحدت په ساحه کې سره مخالف وو، نه پوهېږم د بین المللي ساحه کې سره مخالف وو، خیر په کومه ساحه کې سره هغه وي موافق وي او څنګه کېدای شي چې په دې ټول ساحو کې سره مخالف وي چې بیا څه د تلور کاله هغه کې، یعنی لازم ده چې دا خبره خلکو ته توضیح کړي په اصطلاح، یعنی د دوی دا دین دی، د دوی مسؤلیت ده خلکو ته دا موضوع ست توضیح کړي چې رئیس جمهور فکر څه ده، د ده فکر څه، چیرته دوی تقابل ده، چیرته دوی اختلاف ده، او کوم یو په حق باندې یا ملت ته د حق ورکي د هغوی قضاوت کې کوم یو په حق باندې ولاړ.
د افغانستان د نوې ملي جبهې د مشر سره مو زما د همکار حدیث پردیس مرکه اوریده. اوس هم اقتصادي خبرونه له یوسف زدران نورو.
تاکل شوی چې د سه شنبې پورز د غنمو د اخیستلو لپاره یو افغان پلاوی قزاقستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته وویل د غنمو لپاره نه هدف د خلکو د اړتیاو پوره کول دي چې د وچکالۍ له کبله لوګي سره مخ دي. دی وایي د غنمو لواردولو سره به ژرندې بیرته فعال او سره به خلکو ته د کار ډېرې زمینې هم برابرې شي. له دې وړاندې افغانستان ته د اړتیا وړ ډېر غلجات له پاکستانه واردېدل، خو اوس یې ډېره تکیه په قزاقستان ده. قزاقستان د افغانستان ترڅنګ ایران، تاجکستان او ازبکستان ته هم په زیات اندازه غنم صادروي. د هلمند کرنې او مالداري ریاست په پام کې لري چې د بیوزله ښځو لپاره د چرګانو د ساتنې 1500 فارمونه جوړ کړي. د دغه ریاست د پروګرامونو د همغږۍ مسؤل سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل هر فارم باید د 1500 چرګانو د ساتلو ظرفیت ولري. د نوموړي په خبره دغه شان به هرې کورنۍ ته 300 کیلوګرامه د چرګانو دانه یا لازم خوراکي مواد هم وویشل شي. سرچینه زیاتوي چې دا فارمونه د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف د هلمند په مرکز او نهر سراج ولسوالیو کې جوړیږي. خاغلی قلم خبره د دوغو فارمونو شپې ته فسده کار بشپړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به ګټه اخیستنې ته اوس پارل شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 150 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بوري 150 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1160 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې د زینو بهرانوی اثرو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه بیا داسې کیږي: یو ډالر 2.50 پوله، یو یورو 4.50 لس پوله، یو انګلیسي پاوند 2.90، یو سعودي ریال 19.25 پوله، زر ایرانی تومانه 1.50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1.50.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
من چې ازادي راډیو ته غوږیاس دا نور مطلب تاسو کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولې پته ده: www.azadiradio.com. اوس هم یو نړیوال موضوع تر ازو. امریکایي مخکخ سناتور جان مکین د سرطان د ناروغۍ له امله پرون د 70 کلونو په عمر صبر کړ. د مکین پرمړنې په اړه یو شمېر لوړ پوړو امریکایي مشانو غمرزي خودل ده. نوري اس نوري دغه مسله تعقیب کړي ده. نوري صاحب، یو پوښتنه ده کوم چې د جان مکین د مړینې د سرنګوالي په اړه څه معلومات دي کدا وريدونکو سره شریک کړي؟
بله، وېسال صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم لنډه یادونه وکړه، امریکایي مخکخ سناتور جان مکین د مغزی سرطان د ناروغي لامل پروندې 70 کلونو په عمر سا پریکړه. لڅمو دی رئیس د دغه ناروغي درملنه کې د خو ورل مورز مکن په خپل ول چې نور نه غوړي چې دغه ناروغي سره مبارزه وکړي او هغه درملنه ختم کړي و. د مکن له دفتر په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د مکن میرمن کندی او د کورنۍ نور غړي د مړینې په وخت کې حاضر ول. په بیان کې دا هم ویل شوی چې مکن تر مړینې پورې د امریکا لپاره شپېته کاله د زړه له اخلاص خدمت کړی دی. جان مکن شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی او همداراز د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري څو کاله مخته وړې ده. بلې وصال صاحب.
بلې، د مکین د مړینې په اړه تر اوسه امریکایي چارواکو څه غبرګون نه ښودلی دی؟
بلې، د مکین د ناروغۍ له څرګندېدو وروسته البته هم د جمهوري پال او ډیموکرات ګوندونو غړو یو شان د مکین ستاینې کړې وې، خو ولسمشر ټرمپ پرې لفظي انتقادونو ته دوام ورکړی و. خو تېره ورځ چې کله د مکین د مړینې خبر خپور شو، ولسمشر ټرمپ په یو بیان کې ولیکل چې د سناتور جان مکین له کورنۍ سره ژور خواخوږي کوي. دغه راز پخواني ولسمشر باراک اوباما چې د 2008 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جان مکین ته ماتې ورکړې ویلی چې موږ ټول ستاسو پورې وړي یو. اوباما په یو بیان کې وویل چې مکین او دی په دوو مختلفو نسلونو پورې تړلي او ټولنیز اساس هم کاملا سره توپیر درلود او خو په سیاسي لوړه سطحه سره سیالي کړې ده. اوباما په وینا له ټولو اختلافاتو سره سره دوی دواړو لوړ ارمانونه چې د امریکا نسلونو او مهاجرو د هغو لپاره مبارزه کوله درلودل. مکین له دې کبله هم ډېر ستایل کېده چې هغه لیوالو چې په مختلفو مسایلو په اړه له ډیموکراتانو سره همکاري وکړي. مکین ډیره موده د امریکا په سنا جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر پاتې شوی او هغه د امریکا د پوځي او بهرنۍ پالیسۍ یو کارپوه بلل کیږي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس مکین چې ډیر خلک د جګړې اتل بولي ستایلی او ویلي دي چې موږ نن یو داسې کس له لاسه ورکړل چې تل زموږ د هیواد د ارمان نو تلې د موږ د هیواد ارمانونو استازیتوب کړی دی. بلې وصال صاحب.
بلې بلې، ډېره زیاته مننه نورې صاحب له معلوماتو مو کور ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی استه. سی په ټولنیزو رسنیو کې هم ازادي رادیو سره لشي، په ټویټر، فیسبوک او نورو پاڼو کې موږ فعال حضور لرو. اوس هم زو پکتیا ته په داسې حال کې چې په کابل او کندوز کې د انتخاباتو کمیسیون دفترونو مخ ته د اعتراض کوونکو خیمې د پولیسو لخوا اټول شوې، خو په پکتیا کې لا هم مترزینو د پکتیا د ټاکنو ولایتي دفتر تړل ده. ډېر نور معلومات له پکتیا نظم همکار اصیل زازیرا کوي.
معترض نمان ډاکټر عالمیر بهرامزی چې نوم یې د ولسی جرګې د نماندانو له وروستي لسته قیستل شوی، نن یې ازادي راډیو ته ویل چې قانون ته احترام لري خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا ورسره شوی چلند غیر موجه دی. دی وایي که امنیتي ځواکونه یې د تحسن خیمه ټوله کړي، دی او پلویان به په خپل اړوند ولسوالۍ کې تحسن پیل او نه یوازې د ولسوالۍ دروازه به د مراجعینو پر مخ وتړي، بلکې لوی لارې به هم د ترافیکو پر مخ وتړي.
موږ قانون ته احترام لرو، قانون په ځان عملي کوو. هغه جرم چې زه د انتخاباتي کمیسیون نه په حضرت کېږم، باید متوخی مونږ خیمې اټولو. مونږ مجبوره کې یا په زور خیمې ټولې کې، نو مونږ بلوی لارې باندې کو حتی ولسوالۍ به وتړو.
د نوموړي پلویان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له چارواکو غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو له وروستي لسته څخه د ډاکټر عالمیر بهرامزی د وستلو لامل دوی او رسنیو ته وړاندې کړي، او که داسې ونه کړي دوی به په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې خپلو مدني خوځښتونو ته په لوړه کچه ادامه ورکړي.
موږ اوس دلته نه شو چې عمومي سړکو ته به مو وځو او په ډېر تعداد سره
مو ته کنایت پیرا نه کړل شي تر هغه وخته پورې به موږ داخله مکه ناسو.
دا اعتراض به تر هغه وخته پریوي چې ترڅو دا سړی په لیست کې شامل نه وي شوی.
بلخو په پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي میسون چارواکي وایي د دفتر د بندولو له امله د نویو کارکونکو د ګمارنې چارې لا ځنډ او خنډ سره مخ شوي. د یاد دفتر د عامه اړیکو مسؤل ښاغلي شیر علي فیضي ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون ولایتي دفتر دفتری چارې د پلان له مخې لس ورځې وروسته پاتې شوي. د موضوع په تړاو د پکتیا امنیې قمندان مل پاسوال راز محمد نندوزی ازادي راډیو ته وویل د مسؤولو چارواکو لخوا یې په دې اړوند هدایت نه دی ترلاسه کړی. کله چې هدایت ترلاسه کړ له مخې به یې اجراءات وکړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دا چې د کابل چاپ ورسپانو نننیو غنو کومو مسایلو ته کتنه کړی او سیر اخیستی د دغه ورسپانو پانیز ما همکار حمید مومند اړولې دی او دغه مهم ټکی له تاسو سره شریکي.
په کابل کې خبردونکو ورسپانو نن خپل اکثره مطالب د ولسمشر د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر د استعفا او د هغه لاملونو په اړه بحثونو ته ځانګړې کړي. مسیر ورسپانې د ولسمشر د ملي امنیت د صلاحکار د استعفا پر لاملونو بحث کړی او لیکلی دی چې د ښاغلي اتمر لخوا په استول شوي استعفا لیک کې له کاره د ګوښه کېدو له امله په ځینو مواردو کې د حکومت له رهبرۍ سره اختلافات ښودلی دي. ورسپانې د ځینو ناڅرګندو سرچینو په حواله د ښاغلي اتمر د استعفا یو بل لامل ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې د دې ترڅنګ چې ښاغلي اتمر د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی، د جوړېدونکو لنډمهالې حکومت د مشرۍ لپاره نوم یې د کاندیدانو د لس په سر کې موجود دی. خو ورسپانې د مطلب په پای کې د ځینو شنونکو په حواله لیکلی دی چې ښاغلی اتمر د ولسمشر یو له باوري چارواکو څخه وو او استعفا به د ملي وحدت کمزورې حکومت لا کمزورې کړي. سرحد ورسپانې بیا د ښاغلی اتمر استعفا په اړه په خپله تبصره کې لیکلی دی چې له انتخاباتو مخکې حکومت بدل شو. ورسپانې لیکي چې په حکومت کې موجوده کشمکشونه، فساد، دسیسې، پلانونه او سل او شل نورې معاملې د دې سبب شو چې حکومت خوار شي او له یوې مخې وچ او لاندې سره ورېبي. ورسپانې د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړې چې سلور نور جګپوړي چارواکي د بې کفایتۍ له کبله له دندو استعفا ورکولو ته اړ کړی شوي دي. خو ورسپانې د تبصرې په پای کې لیکلی دي سره له دې چې د حکومت کم وخت پاتې دی، خو دا ژور بدلون به ډېره ګټه وکړي، خو هله چې حکومت په چټکۍ سره مخکې ولاړ شي او پخوانی ازمایل شوي کسان ونه ګماري. ویسا ورسپانې لیکلی دی چې د ښاغلي اتمر پر ځای په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله موهب د ملي امنیت د نوي صلاحکار په توګه ټاکل شوی دی. ورسپانې د یوې ناڅرګندې سرچینې په حواله لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني له ښاغلي اتمر دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت له لورې څخه غوښتي دی چې له کوم قید او شرط پرته دی له دندو استعفا وکړي. ورسپانې وړاندې د دغو چارواکو د استعفا پر لاملونو بحث کړی او لیکلی دی چې ولسمشر دا اقدام په کابل او غزنی کې د روسیو امنیتي پیښو په غبرګون کې کړی دی. هوا دولتي ورسپانې بیا د خصوصي ورسپانو برخلاف د ملي امنیت د صلاحکار پر استعفا کوم بحث نه دی کړی او د ښاغلي اتمر د استعفا او د پر ځای په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله موهب د ټاکلو په تړاو یوازې د جمهوري ریاست بیان خپور کړی دی. ورسپانې د بیان په استناد لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر استعفا ومنله او د پر ځای حمدالله موهب د ملي امنیت د نوي صلاحکار په توګه وټاکلو. ملي ارمن ورسپانې بیا لیکلی دی چې ښاغلی اتمر له ولسمشر سره د موجوده اختلافاتو له کبله له دندې استعفا کړې ده. ورسپانې لیکلی دی چې په وروستیو میاشتو کې د ښاغلی اتمر او ولسمشر ترمنځ اختلافات خورا زیات شوي وو او پرون ولسمشر د کابینې په غونډه کې پر د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو غږ وکړ چې له دندو د استعفا وکړي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. تاسو کولی شئ دا نور مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. زموږ په ویب پاڼه کې د راپورونو خبرونو سربیره تاسو کولی شئ یو شمیر په زړه پورې ویډیوګانې او ویډیوي راپورونه هم وګورئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم اسمت سروان د آیا پوهیدې د لړۍ یو بل برخه ورو
د اروپا فضایی ادارې د نړۍ په ټولو برخو کې د بادونو د لوري د معلومولو لپاره لومړنۍ سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولېږله. د اروپا د فضائي ادارې د توغندي استولو کمپنۍ آریان سپیس وایي چې دا نوې سپوږمکۍ ایولس نومیږي. دا لومړنۍ سپوږمکۍ ده چې د ټولې نړۍ د بادونو د اندازه کولو او د هغو د لورو د معلومولو لپاره کارول کیږي. د هوا د نامساعدوالي له کبله دا سپوږمکۍ یوه ورځ په ځنډ وتوغول شوه. د اروپا فضائي ادارې ویلي چې په دې سپوږمکۍ کې استول شوی سیستم په حقیقت کې یوه شبکه ده چې د مځکې د اقلیمي وضعیت د څیړنې لپاره د مځکې مدار ته لیږل شوی دی. دا سپوږمکۍ به د مځکې د سطحې د بادونو په شمول د نړۍ درست بادونه وڅاري.
د آسیا د کبډي فدراسیون د مشرتابه ټاکلو په انتخاباتو کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د فدراسیون د مرستیالۍ څوکۍ ګټلې ده. د آسیا د کبډي فدراسیون د مشرتابه ټاکلو انتخابات د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې وشول چې د افغانستان د کبډي فدراسیون رئیس احمد فردین زیایی وتوانید چې